الحمد لله، الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى، محمد خير الورى، وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صدق الله العلي العظيم. أرونو مؤمنانو، دا خبر ثابت ده چې وخت آخر زمان دی، فتنې ورځ تر بلې ډیریږي. د داسې فتنو په زمانه کې مؤمن مسلمان ته کمال دا دی چې خپل ایمان وساتي، او خپل ځان او خپل کورنۍ د جهنم د اوره وساتي، د دوزخ د عذابونو یې وساتي. دا د کمال خبره ده او دا د همت خبره ده. فتنې ډول ډول راغلي او را روانې دي. خصوصا کفار ډیر کوشش کوي چې مسلمانان په یو داسې ابتلا کې واقع کړي چې د اسلام څخه یې لیرې کړي او بیا دې ورباندې غښتلي سي. تر هغه مهاله امکان نه لري چې کفار دي پر مسلمانانو مسلط سي، او کفار دي د مسلمانانو څخه په هر ډګر کې میدان وګاټي تر څو چې مسلمانان کامل پر اسلام پاتې وي. خصوصا په دې وروستیو وختو کې کفارو یوه ډېره لویه فتنه د مسلمانانو منځو ته راستولې ده، او خورا یو ډېر زور یې ورکړی دی، او پوره کار ځینې اخلي. هغه د ښځو د حقوقو موضوع ده. په ټوله دنیا کې کفار په لوړو اوازو باندې دا خبرې کوي چې مسلمانان د ښځو حقوق پایماله کړي دي، مسلمانان ښځو ته حقوق نه ورکوي. دا خبره ځکه دی کوي چې د دې مقصد دا دی چې کله دی د مسلمانانو په منځو کې دا خبره عام کی، د مسلمانانو فکرونه داسې جوړ کی، ښځې بازارو ته راوباسي، ازادي د ښځو راولي، هغه مهال نو بیا مسلمانانو ته کامل دین نه پاتېږي. د ټولو فتنو او د ټولو ګناوو لومړنۍ دروازه بې حیايي او بې حجابي ده. کله چې بې حیايي او بې حجابي رامنځته شوه، نو دا د ګناهونو یوه لویه دروازه خلاصه شوه. د دې لارې څخه به بیا مسلمانان په ډول ډول ګناهونو اخته کیږي، او د ډیرو ګناهونو په نتیجه کې به ایمان ضعیف کیږي، آخر به د ایمان خلاصیږي، په دنیا کې به کفار ورباندې مسلط کیږي. کم کسان چې کامل مسلمانان دي، کم کسان چې علم لري، کم کسان چې معلومات لري، هغو ته دا خبره ثابته ده چې مسلمانانو تر هر چا و ښځو ته ښه حق ورکړی دی. بلکې کفار داسې کوششونه لا کوي چې په راډیوګانو کې ډول ډول تمثیلي پارچې جوړوي، د دې دپاره چې دغه راډیوګانې په کورو کې ښځې واوري او ښځو ته دا فکر ورکړي چې راووځئ د باندې د خپل حق دفاع وکړي. او په دغه راډیوګانو کې داسې خبرې او داسې راپورونه نشروي چې هم د نارینهو ذهنونه واړي او هم د ښځو ذهنونه واړي. دا په حقیقت کې ښځې و ازادۍ ته رااستل نه دي، بلکې ښځې د دوزخ کندو ته او د دنیا و مشکلاتو ته رااستل دي. او هغه مسلمانان چې د کفارو دا خبره یې منلې ده او د کفارو سره یې دغه قانون منلی دی، هغو یقینا په دنیا کې هم تکلیف لیدلی دی، د آخرت تکلیفونو خو لا بېله خبره. نو کم کسان چې عقل والا دي، کم کسان چې فکر والا دي، نو هغه په پټو سترګو باندې د چا سره خبره نه مني. هغه دا نه وایي چې کفار ادعا کوي مسلمانانو د ښځو حق طلب کړی دی، او مسلمانان و ښځو ته خپل حق نه ورکوي. د چا سره چې عقل وي، د چا سره چې فکر وي، هغه تر فکر وهلو وروسته، تر دقیق نظر اچولو وروسته بیا دا فیصله کوي چې آیا رشته هم مسلمانانو ښځو ته حق ورکړی دی او که یې نه دی ورکړی. تاسو درې خبرې په نظر کې ونیسئ. لومړۍ خبره دا چې اسلام نو راغلی، کفارو د ښځو سره څنګه معامله کول. دوهمه خبره دا چې اسلام کم حقوق ښځو ته ورکړی دی.
درایمه خبره دا چې اوس کفار کم حقوق ورکړي دي، آیا دا د ښځو په حق کې ظلم دی او که د ښځو حق دی، آیا دا د ښځو عزت دی او که د ښځو په حق کې ظلم دی. تر اسلام مخکې مختلف قومونه وه، هغه قومونه چې د اسلام مبارک دین د لومړي ځل لپاره پکښې وځلېدي، قریش، عرب، شاوخوا قومونه، د دوی د ښځو په حق کې نهایت د ظلم څخه کار اخیستی. څو کارونه یې کول. اول کار یې دا و چې ښځه د میراث څخه محرومه وه، که به چیرې یو سړی وپات سو د هغه به یوازې لوڼې پاتې سوې، میرمن به یې پاتې سوه، نو نور د اکا زامن او نور قریبان به یې راغله، د دغه سړي ټول مال به یې یوړي. هغه وریرېګانې د دوی چې وې، یا د دې مړي لوڼې وې او یا د دې مړي میرمن وه، دا به یې خالي لاس پرېښول. په کار خو دا ده چې د یو کور د سر سړی وپات سي، او هغه سړی چې کور ته ګټه وټه راوړي هغه سړی وپات سي، نو په کار خو دا ده چې دا نور قریبان ایراج سي او دغه پاته کورنۍ سره کومک وکړي، همکاري وکړي، چې تاسو ته خو پخوا ګټه وټه راتلل، د یو مشکلاتو د حل سړی مو درلودی، هغه وپات سو، تاسو ټول محتاج یاست، ضعیفان یاست، دغه کومک به موږ درسره وکړو، نور مال به درکړو او ستاسو د خوراکي او نفقې دپاره به یو بندوبست وکړو. نه نه، کفارو هغسې نه کول. کله چې به یو څوک وپات سو، دا د ده په میراث پاته سوی مال دا به هم یوړي، نو وروسته بیا د ده پر مینه پاته ښځې هغو که فکر کاوه، هغه که د لوږې مړې کېدلې، که د ناجوړۍ مړې کېدلې، د دې هېڅ پروا نه وه. بل ظلم یې د ښځو په حق کې دا کاوه چې زیات شمېر خوراکونه یې پر ښځو باندې حرام ګرځولي وه. دا خوراک ښځو ته نه دی روا، دا خوراک ښځو ته نه دی روا. ښځې یې د زیات شمېر خوراکونو څخه محرومې ګرځولې وې، د زیات شمېر نعمتونو څخه یې محرومې ګرځولې وې. او کله چې به ښځه د حیض په حالت کې وه، نو بیا د دې ښځې په اړه باندې د دوی دود دا و چې دغه ښځه به د نور کور سره د ګډ ژوند کولو حق نه لري. دغه ښځه به بیا یوازې په یو خونه کې بندي وه، د دې د لاس خوراک به حرام و، د دې سره به خبرې حرام وې، د دې سره به ناست و ولاړ حرام و. دا ښځې ته به هر میاشت چې میاشتني ناجوړي پېښېدل، دا د دې زندان و. ما بس هره میاشت به دې ښځې محبس کاټوي، هر میاشت به دا ښځه د خبرو کولو، د خلکو سره د نورو ښځو سره د ناستو ولاړو کولو، د دې ټولو څخه به بې برخې وه. دا یو ظلم و چې د ښځو په حق کې دی کاوه. بل حق یې د ښځو دا ضایع کړی و چې کله به د یوې ښځې خاوند وپات سو، بیا به دې ښځې یو کال زندان تېراوي، او د دې نارینه قریبان او خپلوان چې وه هغو به پر دې باندې ډول ډول عذابونه تېرول، ډول ډول ظلمونه یې ورباندې کول، چې دا ته یوه کرکجنه ښځه یې، یو ناسي ښځه یې، ستا نه هستي، ستا بدپالي ده چې زموږ د کور غړی دا وپات سو یا ووژل سو. نو که به د ښځې خاوند وپات سو، یو غم خو به یې دا و چې دا ښځه به بې سرپرسته سوه، بې خاونده به سوه. بل غم به یې دا و چې د قریبانو به یې ډول ډول ظلمونه ورباندې کول چې ولې ستا خاوند وپات سو. او همدا ډول تر لوی ظلم لا لوی ظلم دا و چې نارینه و به خپلې ماشومانې لوڼې دا ژوندۍ په خاورو کې دفن کولې. کله چې به د چا یو لور پیدا سوه، نو د دې پر ځای باندې چې دی د الله تعالی عز وجل شکر ادا کړي چې الله اولاد راکړي، دې بدبخته ظالم به داسې وکړل چې هغه ماشومه لور به یې ژوندۍ په خاورو کې شخه کړل. الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې یادونه کوي، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وای کله چې هغه ورځ راشي چې په هغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې د هر چا څخه سوال کیږي، نو مؤوده هغه ماشومه نجلۍ چې ژوندۍ په خاورو کې شخه سوي، هیڅ ګناه او تعدا یې نه وي، د هغې څخه به پوښتنه وسي بأي ذنب قتلت، په کومه ګناه باندې ته قتل سوي. دا تعجب خبره ده. او بله خبره لا ده چې کله به د یو چا لور پیدا سوه، دی به سخت په غصه و، سخت به په قهر و، او څو ورځې به کور ته نه راتلي، دا به یې د ځان دپاره شرم ګڼي. الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې
ای یادونه کوي و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخبه تقتور د خلق څخه به پټېدی يتوارى من القوم من سوء ما بشر به د خپل قوم به پټو درې ورځې به کور ته نه راتلی چا چې به د لور خبر ورکاوی دا به یو ډول پیغور و عار ګاڼی دا بل ظلم و د ښځو په حق کې بله خبره لا دا چې کله به یو سړی نکاح کول د نکاح لپاره معیار معلوم نه و یو سړی کولای سوای چې یوه ښځه په نکاح واخلي یو سړی کولای سوای چې پنځه ښځې په نکاح واخلي یو سړی کولای سوای چې لس ښځې په نکاح واخلي د نکاح دپاره ټاکلی معیار نه و معلوم او ظلم یې دا و چې یوه ښځه به یې په نکاح کړل بیا به یې هغې ښځې ته خوراکه هم نه ورکول او هغه ښځه به یې طلاقوله هم نه د ښځې چې کوم حقوق دي هغه به یې هم نه پوره کول او د نکاح څخه به یې ازادوله هم نه داسې به یې څلورو پنځه ښځې په نکاح کې وې هېڅ توجه به یې نه ورکول په قید کې به یې هم ساتلي وې که به پر هغو ښځو لوږه راتلل که به تنده راتلل که به یخ راتلی که به ګرمي راتلل دې هېڅ پروا نه کول د دې اختیار یې هم نه ورکوي چې هغه ښځه ولاړه شي د خپل ځان غم وخوري د خپل آینده په فکر کې شي د نکاح په فکر کې شي هغه کار یې هم نه کول او همدا ډول چې کله به داسې وسوه چې د یو سړي به پلار وپات شو د پلار میرمن یعنی میره دا د دې بونځي حق و دا یې هم کوله چې هغه د پلار میرمن چې د ده میره ده هغه یې په خپله په نکاح کې اخیستل او دا به یې هم کولی سوای چې دا ښځه په ولور باندې پر بل چا باندې خرڅه کړي دا د ده ملکیت و دې ته نو ورته یوازې د دغه یوه قوم ظلمونه چې د ښځو په حق کې یې کول دا د بیانولو نه دي دې ته نو ورته لیرې لیرې قومونه چې هغه یونانیان وه هغو به بیا ښځې دا د یو سامان په شکل باندې استعمالوي چې دا یو کښتو کرونده ده او یا دا لکه حیوانانو غوندې یو مال دی لکه څوک چې د پسو رمه لري یا د غوایانو ګله لري د غوایانو ګورم و د اوښانو ګله لري دا ښځې ساتل او روزل دا به یې داسې ګڼلې ښځو ته یې د دې حق نه ورکاوه چې د ژوند په چارو کې خبرې وکړي ښځو ته یې د دې حق نه ورکاوه چې هغه دې د خپل خوراک تشاک لپاره څه وغواړي یا دې د خپل نجات لپاره څه ووایي بلکې پوره صلاحیت یې د نارینه وو لکه حیوانان غوندې ښځې یې خرڅولې ښځې یې مړولې چې د دوی به خوښه وه هغسې غذا به یې ورکول ښځې به یې وژلې او ښځې به یې فقط د خپل توالد او د تناسل لپاره یو ذریعه ګڼل حتی اوس هم په نړۍ کې ځینې پوهان شته هغه دا وایي چې په دې کې شک دی چې آیا په ښځه کې هم د انسان روح پکېږي او که د حیوان روح پکېږي تر داسې اندازې پورې یې ښځې د عزت د مقامه ایستلې وې دا خو هغه حالت دی چې تر اسلام مخکې د کفارو حال و تر اسلام مخکې کفارو څنګه حق و ښځو ته ورکړی و دا لومړۍ خبره ده دوهمه خبره ده چې اسلام څنګه حق و ښځو ته ورکړی دی الله تبارک و تعالی لومړۍ خبره دا فرمایي و انسان ته الله تبارک و تعالی چې څنګه یې پیدا کړی دی که نارینه دی او که ښځینه دی دا الله تبارک و تعالی یو شان پیدا کړی دی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى دا څه نه ده لکه کفار چې وایي چې ښځې دا فقط او فقط د توالد او د تناسل ذریعه ده دا څه نه ده لکه کفار چې وایي چې دا د حیوانانو په څیر یو مال دی دا څه نه ده لکه کفار چې وایي چې ښځې دا لکه د ژوند اسباب فقط د خوند اخیستلو او د خپل ژوند د سمولو یو ذریعه ده داسې نه ده بلکې الله تبارک و تعالی فرمایي چې انسانانو تاسو نر او ښځې دواړه برابر برابر انسانان یاست انا خلقناکم من ذکر و انثى ای انسانانو تاسو مو د نارینه او ښځې څخه پیدا کړی یاست نارینه او ښځینه دا دواړه د انسان په تخلیق کې داخل او دواړه د انسان له جنسه دي لکه الله تبارک و تعالی چې نارینه څومره معزز ګرځولی دی ښځه هم معززه ګرځولې ده لکه نارینه ته چې د ژوند کولو حق ورکړی دی ښځې ته هم د ژوند کولو حق ورکړی دی دا اوله خبره د اسلام ده د اسلام مبارک دین چرال د کفارو هغه خبرې چې د ښځو په اړه یې درلودې دا یې په دا لومړۍ خبره باندې ټولې رد کړلې
چې تاسو کم ظلمونه د ښځو په اړه باندې کړی دي دا تاسو ظلم کړی دي بلکې لکه نارینه چې انسان دی ښځه هم داسې انسان دی. بیا الله تبارک و تعالی پسې فرمای چې یوازې په تخلیق کې چې نارینه او ښځینه الله برابر پیدا کړی دي یوازې دا خبره نه ده بلکې الله تبارک و تعالی لکه نارینه ته چې پر گنوهونو باندې څومره عذاب ورکوي ښځو ته هم ورکوي، لکه نارینه ته چې پر نیکو اعمالو باندې څومره ثواب ورکوي ښځو ته هم هغومره ثواب ورکوي. الله تبارک و تعالی فرمای من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله تبارك وتعالى فرمای و هر څوک چې هغه صالح عمل وکړي د الله تبارك وتعالى تمام اوامر دا په ژوندانه کې عملي کی او د ټولو ممنوعات څخه ځان وساتي. الله عز وجل فرمای من ذکر او انثى هغه کده نارینه له جنس څخه وي کده ښځه له جنس څخه وي. الله تبارک وتعالى فرمای چې موږ به دې تر ډیر شایسته ژوند په دنیا کې ورکو او په آخرت کې به ډیر شیشه مزدوري ورکو. ښځه ته هم الله فرمای چې تا ته هم ښه ژوند په دنیا کې درکوم او آخرت په آخرت کې هم ښه بدله او ښه مزدوري درکوم، د دنیا هم ښه ژوند درکوم د آخرت هم ښه ژوند درکوم. نارینه ته هم الله خطاب کی وای که ته ښه عمل وکې هم درته ښه ژوند په دنیا کې درکوم او هم په آخرت کې ښه ژوند درکوم. الله تبارک وتعالی په دې سره اعلان وکړي و ټولو خلکو ته چې د ښه ژوند کولو حق نارینه هم لري او د ښه ژوند کولو حق ښځینه هم لري. نارینه هم د جنت حق لري او ښځه هم د جنت حق لري. داسې نه ده لکه کفارو چې پر ښځو باندې ژوند تریخ کړی دی، داسې نه ده لکه کفارو چې تر اسلام مخکې ښځو ته ژوند زندان جوړ کړی و، د ښه ژوند حق یې ځینې اخیستی و. الله فرمایي نه، داسې نه ده، ښځه د ښه ژوند کولو حق لري په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دا یې د ثواب اعلان دی، د عذاب اعلان هم لکه نارینه ته چې ستا ښځو ته هم ستا. الله تبارک و تعالی فرمایي ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الله تبارك وتعالى دا عذاب دا اعلان فسلسلك منافقين نارنا تاهم ياد كريدي، منافقات شزي تاهم ياد كريدي، كافران نارنا مشركين نارنا او مشركات شزي. الله تبارك وتعالى منافقين نارنا وتهم عذاب ركي، منافقات شزو تهم ركي، مشرکین و نارینه ته هم الله عذاب ورکی، مشرکات و ښځو ته هم الله عذاب ورکی. داسې نه چې نارینه انسان دی د ده سره حساب و کتاب کیږي، ښځه نو انسان نه ده، بلکې لکه په مخکې آیات کریمه کې چې تیره سوه دا خبره، لکه نارینه ته چې ثواب شته، لکه نارینه ته چې عذاب شته، ښځې ته هم ثواب شته او ښځې ته هم عذاب شته. ګورئ دا د اسلام اعلان دی، د الله عز وجل د لوري څخه اعلان دی. کفار چې دا خبره کوي چې اسلام دا و ښځو ته حق نه ورکوي، مسلمانان ښځو ته حق نه ورکوي، اولین حق اسلام ورکړی دی. لکه نارینه په اول آیات کې چې دا خبره تیره سوه، لکه نارینه چې انسان دی ښځه هم انسان، لکه نارینه چې د ښه ژوند کولو حق لري ښځه هم د ښه ژوند کولو حق لري، لکه نارینه د پاره چې ثواب او عذاب شته، لکه د نارینه په اړه چې ملامت او ناملامت، نیک عمل او بد عمل شته، د ښځې په اړه هم نیک عمل او بد عمل شته. ایا دا د اسلام حق نه دی؟ د قرآن آیاتونه دي، الله عز وجل فرمایي وایي ښځه هم انسان، ښځه هم د ښه ژوند حق لري، ښځه هم ثواب لري، د ښځې سره هم ثواب کیږي. ولې کفار وایي چې اسلام و ښځې ته حقوق نه ورکوي؟ صریح آیاتونه دي. او ورپسې الله تبارک وتعالی د کفارو هغه خبره رد کړل او د کفارو پر هغه خبره رد وکړي چې کله به د لور په پیدا کېدلو باندې خواشینه کېدل کافران، چې لور به یې پیدا شوه، لکه مخکې چې دا خبره ذکر شوه، لور به یې پیدا شوه د ډېره غمه او د ډېره ګرمه څخه به یې مخ تک تور و او درې ورځې به کور ته نه راتلي، د خلکو څخه به پوچېدي. الله تبارک وتعالی هغه خبره رد کړل، بلکې اعلان یې وکړي لکه نارینه اولاد چې د الله تعالی نعمت دی، ښځینه اولاد هم د الله تعالی نعمت دی، او د هغه کسانو په اړه د عذاب اعلان وکي کم کسان چې هغه په لوڼو خواشینی کیږي، د هغه کسانو په اړه د عذاب اعلان وکي چې هغه خپلې لوڼې وژني. خو په تعصب باید دا ووایم چې په مسلمانانو کې دغه د کفارو دا خبره په ځینې فیصدي پیدا شوې ده، خصوصا دا زموږ او ستاسو په ټولنه کې، یوازې په دې ټولنه کې نه، په دنیا کې هم داسې شته. د دنیا په اړه هم دا معلوماتونه شته چې اکثره خلک دوه یا درې اولادونه پیدا کوي، نو کله چې ښځه حملدار شي، عیالدار شي، نو معایناتونه یې وکړي، که چیرې ښځې نه وي هغه اولاد ایسته کړي، د ګولیو او د دواو په ذریعه یې ضایع کړي، او که نارینه وي هغه پرېږدي. هغه کفار دي، هغه خو مشوره وه. زموږ او ستاسو په دغه ټولنه کې هم دا خبره شته، د چا چې لور پیدا شي سخت پابندي، او د چا چې دوې درې لوڼې وي نارینه اولاد یې نه وي، بیخي ډېر ورباندې تکلیف وي. او حال دا چې دا فکر کول او په ښځینه اولاد باندې ناراضه کېدل دا د کفارو عادت و، دا د مشرکینو عادت و. الله عز وجل د قرآن په ښکاره آیاتونو باندې رد کړی دی. نو که مؤمن مسلمان د کفارو دغه عادت را ژوندی کی او یا هغه فکر وکړي، اعادن الله د کفارو یو لوی عادت په ځان کې پیدا کړی، او په دې لار کې بیا شیطان ښه کوشش کوي چې دا خبره په زړه کې ورواچي. ستا ژوند وګوره، آینده وګوره، ګوره پلانې ستا همزولی دي، ستا سره یو ځای واده کړی دی، ګوره یو زوی لري، دوه لري، درې لري، ته زوی نه لري، یا پلانکۍ تر تا وروسته یې واده کړی دی، هغه دی څلورو پنځه اولادونه لري، ستا یو زوی دی، د هغه پنځه زامن دي، ستا دوه زامن دي، د هغه درې زامن دي. شیطان بیا ښه کوشش کوي چې د خلکو په زړو کې دا خبرې ورواچي. نو خلک څه کوي چې لور یې پیدا شي، خوایه بده سي وای، کاشکې مې نارینه اولاد پیدا سوی وای. او که یې دوهمه لور پیدا شي، بیا یې تر هغه خوا پسې بده سي. یو خو دا خوا به چا ده، بلکې ډېر بدبختان خلک بیا دا کوي چې پر خپل مېرمن باندې هم سترګې راغټي کړي، پر هغې باندې هم قهر او غصه کوي چې دا ستا ولې لور پیدا شوه، اښه نو هغه ښځه تا ته ولې نه وایي چې ستا ولې لور پیدا شوه. ته چې نارینه یې، مال لري، پیسې لري، قدرت لري، طاقت لري، هر څه لري، ته د خپل اولاد ښځینه کولی نسې، نو هغه مظلومه ستا مېرمن چې هېڅ نسي کولی، هغه څنګه اولاد ښځینه اولاد نارینه کي د خدای په مقابله ورسي، د خدای مقابله وکړي؟ دا بیا ډېر لوی جهالت دی، دا ډېر لویه بې عقلي ده، او ډېر غټ ظلم دی چې یو اړخ یې لور پیدا شي په هغه خوابدي وي، وایي ولې مې نارینه اولاد نسي. لکه دا کار خو مشرکانو کاوه، دا خو کفارو کاوه. تا ته علماو دا خبره څو واره ذکر کړې نه ده؟ دوهم ظلم دا چې پر خپل مېرمنې باندې نیت بدول چې ستا ولې لور پیدا شوې ده، هغه خواره نو څه وکړي، هغه عاجزه نو څه وکړي چې ته ځان تر هغه قدرتمن بولې، طاقتمن بولې، ته هېڅ نشې کولی، هغه څه وکړي؟ خو مظلومه ده، عاجزه ده. که ستا د نارینه اولاد شوق وي، د هغې هم شوق وي. خو په هر صورت دا د کفارو خبره ده. الله عز وجل دا خبره رد کړې ده. د الله د پیغمبر څو لوڼې وې، مشره لور یې زینب رضی الله عنها، رقیا، ام کلثوم، فاطمه، څلور لورانې د پیغمبر علیه السلام، ماشومان اولادونه یې سوي دي، په ماشومتوب باندې وفات سوي دي. د الله د پیغمبر د خپلو لوڼو سره محبت و، او خپلې لوڼې ډېرې ورباندې ګرانې وې. حتی یو روایت کې راځي، وایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر په غزا کې اسیران ونیول، نو په اسیرانو کې د پیغمبر علیه السلام زوم دا هم موجود و. او کله چې اسیران ونیول شو، د هغو په اړه دا فیصله وشوه چې اسیران دا به د خپل ځان د خلاصولو لپاره فدیه ورکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو چیرې هم داسې نه کول چې خپل قریب معاف کې پردی معاف نه کړي. د اسلام حکم د ټولو په اړه باندې، د خپل اکا عباس رضی الله عنه څخه هم فدیه واخیستل، او د خپل زوم څخه هم فدیه واخیستل. هغه پیدیا چې راستولې وه، نو د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لور زینب رضی الله عنها چې هغه مهال لره مهاجره سوې نه وه، د کفر په وخت کې واده سوې وه، خاوند یې کافر و، بیا وروسته مسلمان شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې پیدیا رالی، هغه عامل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام میرمنی خدیجه رضی الله عنها خپل لور زینب رضی الله عنها ته په واده کې ورکړی و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په پیدیه کې هغه راستولی و، او څه نور شیان و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لور سره د محبت په وجه او هغه د دنیک میرمن خدیجه رضی الله عنها د هغه سره د محبت په وجه باندې در سرګو اوشک توې سوې او بیا ای دی په دی عوض الکی چې تب از مالور زینب رضی الله عنها راولې. خو په هر صورت تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د محبت نمونه و د خپل لونو سره. نور نو د پیغمبر علیه السلام چې د خپل لونو سره څومره محبت وو دا قصې بیانول خو ډیری ډیر وخت غواړي، ډیری اوږدې خبرې دي. نو اسلام چې د الله قانون دی، الله تبارک وتعالى دا اعلان وخلقو ته وکړي چې تاسو به د کفارو دا رواج ایسته کوئ چې د لوڼو سره محبت نه ساتي، د لوڼو په پیدا کېدلو خوابدې کېږي، لوڼې ژوندۍ دا دفن کوئ وژنستې. خو بیا هم دغه فتنه شیطان لږ لږ په خلکو کې پیدا کړې ده. په دې اوس حال کې بیا هم مسلمانان داسې دي چې چیرې هم یو مسلمان داسې نه کوي چې هغه دې خپله لور ووژني. کفار داسې کوي، کفارو چې دا اعلان کړی دی چې تر دوه درې اولاده به لابوت مه کوي، تاسو پلټنه وکړئ کفار څنګه کوي. کله چې ښځه حملداره شي، هغه که ښځینه اولاد وي ایسته کړي له منځه یوسي. کفار اوس هم دا کار کوي، مسلمانان یې نه کوي. مسلمانان دې ته عقیده لري چې دا اولاد ایسته کول، ضایع کول دا جایز نه دي، مګر په خاصو شرایطو فقه یوه خاصه مسله ده. خیر، دا د اسلام بل حق دی چې پر ټولو نارینه وو یې لازمه کړل چې تاسو خپل اولادونه هغه که ښځینه دي که نارینه دي دا یو شان ته وګڼي. د اسلام مبارک دین چې رالی د کفارو هغه رواج هم له منځه یووړي چې دوی و ښځو ته د میراث حق نه ورکاوه. الله تبارک وتعالی اعلان وکړي: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. تاسو ته جایزه نه ده چې تاسو د ښځو څخه میراث په زور واخلي. او هم دا ډول بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. الله تبارک وتعالی فرمایي چې نارینه ته هم حق شته، لکه ښځینه لکه نارینه چې حق لري په میراث کې، ښځې هم حق لري. د نارینه وو قریبان دا که چیرې وفات سي، مور پلار یې وي یا یې نور قریبان وي، دغه نارینه په میراث کې حق لري او ښځې هم حق لري. تر اسلام مخکې کفارو دا حق نه ورکاوه، کفارو و ښځو ته د میراث حق نه ورکاوه. اسلام اعلان وکړي. اوس نو دا یوه خبره لږ تفصیلي اورېدل پکار دي. د کفارو یو اعتراض دا وي چې نارینه په میراث کې څومره حق لري، اسلام و ښځو ته تر هغه کم حق ورکړی دی. دا خبرې ته متوجه سي. کفار دا اعتراض کوي، وایي مسلمانان داسې کوي چې یو نارینه ته څومره پیسې ورکوي په میراث کې، و ښځې ته د هغه نیمی ورکوي. نو که چیرې دې ته حساب وسي چې آیا اسلام و ښځې ته زیات حق ورکړی دی او که یې نارینه ته ورکړی دی، اول دې خبرې ته متوجه سي چې الله تبارک وتعالی نارینه په قوت کې تر ښځې زیات پیدا کړی دی. نارینه چې څومره قوت دی، د ښځې هغومره قوت نشته. د نارینه چې څومره ذکاوت دی، د ښځې هغومره ذکاوت نشته. د نارینه چې څومره معقولیت دی، د ښځې هغومره معقولیت نشته. نو اوس ښځه ناتوانه شوه، نارینه قوتمند شو. په دغه خبره باندې کفار دا وایي چې ښځه ناتوانه په عقل کې هم ده، ښځه ناتوانه په جسم کې هم ده، ښځه ناتوانه په ذهن کې هم ده، نو خو ښځې ته لا ډېر میراث ورکه. نه، اسلام ولې و نارینه ته ډېر میراث ورکړی دی، و ښځې ته ولې لږ میراث ورکوي؟ نو ښځه چې ناتوانه ده، ناتوانه سره خو لا کومک پکار دی. توانا سړی چې هغه قوي مټي ولري، مضبوط قوت والای، هغه خو هر څه پیدا کولی شي. یو سړی شل دی، هغه خواري نشي کولی، مزدوري نشي کولی، دغه سره احسان کول پکار دی. یو سړی چې جوړ روغ رمټ دی، هغه که خالي لاس اله کې هم زپی تللی شي، خپل رزق و روزي پیدا کولی شي. کفار دغه خبره کوي، وایي نو ښځې چې ناتوانه پیدا شوي دي، کمزوري فکر والا پیدا شوي دي، کمزوري عقل والا پیدا شوي دي، نو ښځې ته خو باید لا ډېر میراث ورکول شي. ولې اسلام لږ میراث ورکړی دی؟ دې خبرې ته تاسو متوجه سي چې آیا اسلام لږه ونډه ورکړې ده او که ښځې ته ډېره ونډه ورکړې ده. تاسو د نارینه ژوند وګورئ، اسلام کوم حقوق ورکړي دي د ښځې ژوند وګورئ. اسلام د نارینه په اړه باندې داسې اعلان کړی دی: کله چې ماشوم نارینه پیدا شي، تر بلوغه پورې پر پلار باندې نفقه شته. کله چې نارینه بالغ شو، بیا د نارینه نفقه پرې چا باندې نشته. هغه به خپله پیسې پیدا کړي، خپله به نفقه پیدا کړي، خپله به روزي پیدا کړي، دا اری خواچه کی دا شجی پا اڑا چنگ پیسلہ دا دا شجی پا اڑا بانی دا اسلام پیسلہ دا دا کما معشوم ما انجلی چی پیدا سی تر بلوغ پوری ای پر فلار نفقه لازم دا پلار بیور کی کل چی بالغ سوا بیا با ای پلار پا نکاور کی پر خاون ای نفقه لازم دا بیا چی کل دا شجی اولادون پیدا سوا او خاون ای ضعیف سی اولادون ای غطان سی بیا ای پر اولادون نفقه لازم دا دا معشوم توب سخنی ولی تر مرگ پوری شزا اسلام د هر ډول خواري کښلو تکلیف کښلو پیسو پیدا کولو څخه خلاصه کړه د از د ژوند د شروع څخه تر مرګ پورې نفقه پر نورو لازمه کړې ده دا ولې ښځه مظلومه ده ښځه عاجزه ده د ښځې قوت کم دی د ښځې فکر کم دی د ښځې معقولیت کم دی ځکه ښځې ته په ټول ژوند کې د دې ضرورت ته پیدا کیږي چې دا دې پیسې وګټي دا دې مزدوري وکړي اسلام دا د دې حق او د دې ژوند د دې جامه او نفقه پر نورو د ژوند د شروع څخه تر پایه لازمه کړې ده کفار داسې کوي د ټولې دنیا د کفارو دا اصول دي د ماشومتوب سلسله خو استثناء ده کله چې ښځه بالغه سي که نکاح کوي هم به 50% ګټه د خاوند سره یو ځای کړي دا د ټولې دنیا قانون دی خاوند چې څومره ګټه کور ته راوړي ښځه به هم راوړي او که چیرې نکاح نه کوي چې کله دا لور بالغه شوه دا د دنیا قانون دی پلار ورته وایي وایي لورې ته زما سره ګډ ژوند کوې که چلا که لور ورته وویل چې ګډ ژوند کوم نو دی داسې ورته وایي چې ته نوره بالغه شوې ستا دپاره وظیفه ده ته به دومره قدر پیسې دي د کور کرایه راوړې دومره قدر د خوراک مصرف دي دا به راوړې که چلا ژوند کوې په تا اړه نه لرم واده کوې نکاح کوې بل ځای اوسېږې یوازې اوسېږې دا د ټولې دنیا اصول دي په اسلام کې دا شی نشته په اسلام کې مور و پلار ته دا توصیه ده چ کله لور ماشومه ده خو نفقه او جامه به ورکه کله چې بالغ شوه بیا به یو شکوف ځای د نکاح لپاره ورته ګوره او د دې اجازه به نه وي چې ښځه یوازې ووسیږي ځکه ښځه خو عاجزه ده ناتوانه ده کم فکره ده کم طاقت ده کله چې نکاح وشو بیا به خاوند نفقه ورکي کله چې اولادونه وشو بیا به اولادونه نفقه ورکي یعنې په اسلام کې قانون دادی چې یو ماشومه نجلۍ چې کله پیدا شوه د ژوند تر پایه پورې تر وفات کېدو پورې د ټوله ژوند نفقه دی پر نورو ده ښځه د پیسو ګټلو څخه خلاصه دا نه چې اسلام پر دې ممانعت لګي ښځه د تجارت حق لري کولی سي په حجاب کې او ښځه تعلیم کولی سي دې ته ورته د ښځې لپاره چې کوم حقوق دي وروسته به راسي نو اوس رالو ودې خبرې ته اسلام د پیسو ګټلو څخه ښځه تر دا اندازې پورې خلاصه کړې ده او نفقه به جامه به د خاوند په کور کې څنګه وي یو خو زموږ او ستاسو رواج دی اصطلاح ده تر هغه مهاله پورې څوک کامل مسلمان جوړېدلی نه سي چې د خپل مزاج د دین تابع نه کړي د خپل رواج د دین تابع نه کړي او کې جن د رواج تابع کړي او د خپل مزاج تابع کړي هغه سړی کامل کېدلی نه سي ښځه چې د خاوند سره نکاح وکړي پر دغه خاوند باندې جامه سته پر دغه خاوند نفقه سته خوراکای اور باندې سته دا ښځه پر خاوند حق لري چې دا یوازې د اوسېدو سرای یا یوازې د اوسېدو خونه بور پیدا کړي چې په هغه خونه کې به یوازې د دې گزارای د دې خونې صلاحیت یا د دې سرای صلاحیت به یوازې د دې سره وي د دې به اجازه به هیڅوک نشي ورته راتللی کوم ښځه چې کوم کور ته واده سي هغه خونه د دې حق دی نه یې خواښه حق لري چې د دې به اجازه د دې خونې ته ورسي نه یې د خسرګنۍ نور اقربا حق لري چې د دې خونې ته د دې به اجازه ورسي که سرای د چا په وسه نه وي په یوه سرای کې یوه خونه دا د دې حق خوراکه به ورکوي دا خوراکه هم کتاب به سله راوړي وایي که چیرې ښځې و خاوند ته وویل چې زه کتغ نشم کولی زه ډوډۍ نشم پخولی نو بیا به څنګه کوي وایي هغه خاوند به دې ته وګوري چې آیا د دې کتغ پخول ډوډۍ پخول زده دي که نه دي زده که چیرې کتغ پخول ډوډۍ پخول زده وه نو خام مواد یې راوړي ورته کښېږدي ورته ودي وایي چې دغه اوړه دي دغه بینډۍ او بانجانو غوړي او پلانو پلان دي وایي خله اومه یې خدای کې پاخه خورې زه کار نه درلرم خو خاوند په خپله ډوډۍ جلا خوري پر دې حق نه لري چې ماته کتغ را پوخ که ماته ډوډۍ را پخه که او که چیرې داسې وسوه چې هغه د هغه ښځې کتغ پخول نه وزده ډوډۍ پخول یې نه وزده بیا خاوند مکلف دی چې پخه ډوډۍ به ورته راوړي خپله یې ورپخي د اوټله یې ورته راوړي بله مزدور ورته دري ډوډۍ به پخه ورکوي کتغ به پوخ ورکوي آیا کفارو دغسې حق دغسې قانون چیرې هم په دنیا کې پاس کړی دی اسلام خدا حق ورکی. دا چې زما او ستا په ټولنه کې خلک داسې کوي پر ښځو باندې تشدد کوي، یا ښځه چې راواده سي هغه مکلف وي چې خامخا به د خاوند کالی هم مینځي، خامخا به کتغ هم کوي، خامخا به سرای هم جارو کوي، خامخا به د خواش احکام اوامر هم مني، د خسر د به هم مني، د لورو د به هم مني. دا خو ظلم دی، دا خو تشدد دی، دا خو زما او ستا جهل و ناپوهي ده، دا خو د اسلام نمایندګي نه کوي، دا خو زما او ستا مزاج دی، دا خو زما او ستا هغه نامشروع رواجونه دي چې هغه منفي رواجونه دي چې په ټولنه کې معام کړي دي. د دغه منفي رواجو او د دغه ظلم نتیجه ده چې الله کفار پر موږ مسلط کړي دي چې اوس موږ ته د ښځو حقوق ښیي. اسلام خو ډېر ښایسته حقوق ورکړي دي. مخکې ما یادونه وکړه چې کفار داسې نه کوي. ښځه که چې بالغه سي د پلار سره اوسېږي هم پلار پیسې دي، ځینې غواړي وایي کار کوه، خپله مزدوري و نوکري دي کوه، دومره پیسه ده به د کور کرایه راوړي او دومره به د کور مصرف راوړي، که واده وکړي خاوند هم پیسې دي ور باندې شته. خو اسلام بیا داسې ورته وایي چې کله لور بالغه کېږي تمام حقوق یې پر پلار دي، جامه، نفقه، دوا، هر څه. چې کله بالغه سو نکاح وکړه تمام حقوق یې تر دغه اندازې کړي. خاوند پر ښځه د ویلو حق نه لري. کومه ښځه چې ناشیزه سي، ناشیزه هغه ښځه بولي چې د اسلام حقوقو ته درناوی نه کوي، د خاوند حقوقو ته درناوی نه کوي، پر خپل سر باندې د کوره وځي، ناروا کارونه کوي، د هغه په اړه باندې د اسلام هدایت دا دی چې اول وارې د دې ښځې څخه روابط وشکوه، ورسه قطع رابطه وکړه، ځای ځینې جلا کړه. هغه هم وایي د کورنۍ نور غړي به نه په خبره یې، که په هغه باندې اصلاح نه سي نو بیا به یو اندازه وهل خاوند ته اجازه شته هغه هم په داسې ډول چې پر بدن ایټپ پیدا نه سي، اډ مات نه سي. که په هغه باندې هم اصلاح نه سي بیا به یو جرګګۍ د نارینه د قریبانو څخه وي، د نارینه او د ښځې د دواړو قریبانو څخه جوړه وي، هغه به په دې منځ کې د مصلحت خبرې کوي، د اصلاح او د روغې جوړې خبرې به کوي. دا خو زما او ستا ټولنه ده چې خاوند پر ښځه باندې راواچوي چې کتغ دې ولې تریو کړی دی، او ډوډۍ دې ولې ترخه کړې ده، ولې دې پتیره کړې، سرکه کړې ده. دا خو ظلم دی. او دا ښځه چې په خپل کور کې کار کوي، کور جارو کوي، دا الله پر عبادت ور حسابي، د دې خاوند ډوډۍ ورپخي الله پر عبادت ور حسابي، خاوند د کور کتغ کی او د خاوند رضا که د قریبانو پر رضا کی و د خاوند قریبان راضی ساتل پر دې باندې الله ثواب ورکی. خو که د حق خبره راسی، د قضا خبره راسی، بیا د ښځې دغه حقوق دي. نو هغه ښځه د شریفه ښځه ده چې دغه څه خاوند راضی. خاوند کله راضی کیږي؟ خاوند خو په دې راضی کیږي چې یوه ښځه زما په کور کې اوسیږي، هغه زما د کور نظم را جوړ کړي، هغه زما د کور نظافت وساتي، هغه یوه داسې ښځه یي چې د هغې سره زما د قریبانو روابط ښیي، زما قریبان ځینې راځي، که په قریبانو کې ځینې بدپوزه خلک و دا ښځه د هغو قریبانو په اړه زغم وکړي، د هغه خبرې وزغمي، الله به څومره ثوابونه ورکړي. خاوند په دې راضي کیږي چې په کور کې ښه کتغ، ښه ډوډۍ، هغه پر اصولو او پر نظم برابر وي. نو که د خاوند رضا دې ښځې لاسته راوړل، ښځه به یقیني جنتي، دا ټول اعمال به پر عباداتو عمر حساب. خو کفار کله هم داسې نه کوي. نو اوس رالو دې خبرې ته چې یوه ښځه د ژوند د شروع څخه تر پایه پورې داسې غني سوه چې د هر ډول پیسو څخه دا بې پروا ده، ضرورت نه ورته لري، جامه یې پر بل چا ده، نفقه یې پر بل چا ده، ځای یې پر بل چا دی. خاوند به څه کوي؟ نارینه چې کله بالغ شو، نکاح یې وسوه، مهر به دې ښځې ته ورکوي، او دې ښځې ته به کور پیدا کوي، دې ښځې ته به نفقه ورکوي د ژوند تر پایه پورې. خاوند د ژوند د شروع څخه تر بلوغه پورې، دا زمانه خو استثناء ده، د ماشومتوب چې نفقه یې پر پلار، د بلوغه څخه وروسته د ژوند تر پایه پورې دی مکلف. اوس نو ښځې ته چې د مهر حق ورکول سوی دی، دا پیسې دې ته راځي، خو د دې په کار نه دي، د دې څه ضرورت دی؟ جامه یې پر بل چا ده، نفقه یې پر بل چا ده، دوا یې پر بل چا ده، خوراکه یې پر بل چا ده. د ښځې ته چې د میراث حق ورکول کیږي نیم، دا د دې څخه به لابد، د دې ضرورت نشته ورته. نو اوس که د نارینه حساب وشي، د ښځې حساب وشي، معلومدار خبره ده د ښځې ونډه پر نارینه ډېره. دا خو ظاهري د کفارو اعتراض دی چې نارینه ته ولې مثلا یوه افغانۍ ورکول کېږي، ښځې ته نیمه افغانۍ ورکول کېږي. د ښځې د ژوند د ټولو ضروریاتو بندوبست اسلام کړی دی، اصول یې ورته ټاکلي دي. دا مهر چې دې ته ورکول کېږي، یا دا څه پیسې د میراث دې ته ورکول کېږي، دا یوازې د دې اعزاز او د دې د بلابود ضرورتو دپاره. دا چې اوس خلک میراث نه ورکوي، دا خو د خلکو ظلم دی. یا خلق داسې کوي چې د اولادونو مهر خوري، دا خو ظلم دی. مهرونه ټاکي د دې دپاره چې هغه پیسې واخلي بیا په شخصي کار کې استعمال کړي، دا خو ظلم دی. هغه مهر د ښځې حق دی، خاوند به ښځې ته مهر ورکوي. دا خاوند پر دې ښځه حق نه لري چې دا مهر مې درکړي په دې باندې بسترې وکړه په دې لوښي رانیسه په دې باندې پرشونه و کالیګان وکړه بلکې دا مهر د دې ښځې حق دی د دې ښځې خوښه ده چې دا پیسې د ځان سره ساتي خیرات یې ځکه ورباندې رانیسي چاته یې ورکوي خو خاوند به دا مهر هم ورکوي د هغه تر څنګ بسترې هم په خاوند اړه لري لوښي هم په خاوند اړه لري نور د کور ضروریات چې دا هم په خاوند اړه لري دا خو بیا بل ظلم دی چې ما بعضې مسائل اورېدلی دي چې کله یوه ښځه واده سي مهر خاوند ورکړی وي نو په هغه مهر باندې شان رانیولي بیا هم د خاوند قریبان و دې ښځې ته وایي چې پلار ته دې مې دومره پیسې ورکړي دي دا ولې پرکور نه دی درکړی پلانکی شی نه دی درکړی پلانکی ولې نه دی درکړی دا بیا بل نه کم لوی ظلم دی هېڅ حق نه ورباندې لري مهر د دې حق دی پلار هم ظلم کوي د ښځې په اړه خاوند یې هم کوي د خاوند قریبان یې هم کوي نو چې داسې ظلم شروع وي خود به کفار الله عز وجل پر دې خلکو مسلط کوي چې تاسو د ښځو حقوق ورکړي تاسو راسي سر د ننه څخه ده دغه یوه مجموعه اتفاق و اتحاد وکړو د ښځې چې کم حق دی هغه به ورکړو بیا به معلومه سي چې اسلام ډېر حقوق ورکوي او که کفار ډېر حقوق ورکوي پاته د حجاب موضوع چې ده دا بیا ډېر اوږد بحث غواړي هغه معقل هم نقل دا وایي چې په حجاب کې د ښځو عزت دی په حجاب کې د ښځو هوسایي ده په حجاب کې د ښځو ګټه ده په بېحجابي کې د ښځو نقص دی او په بېحجابي کې د نارینهو نقص دی اوږد تفصیلي بحث دی دا بیا بله ورځ انشاءالله پر دې موضوع به بحث وکړو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د اسلام مبارک دین لکه څرنګه چې د اسلام حق دی په هغه ډول باندې عملي کړو نو د دنیا او د آخرت سعادت په ملاسته راوړی وي وما توفیقنا الا بالله علیه توکلنا و الیه نرجع.